السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې. نن سه شنبه د زمري 9 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 6 نیټې سره برابره ده. زمل علي بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د ښځو پراخه ونډه مهمه ده او د دې لپاره یې د عامه پوهاوي پروګرامونه تنظیم کړي دي. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان ملي بیرغ ورپید. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلازی څخه اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس وایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله او د سوریې پوځ وایي چې د روسیې د ځواکونو په مرسته د خان شیخون ښار نیولی دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر منتیتسکي سره په سوله او راروانو انتخاباتو خبرې وکړې. هغه پر ټویټر لیکلي، ما د افغانستان د سولې او ثباته د روسیې د کلک ملاتړ غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله په یو بل ټویټ کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره د کتنې خبر خپور کړی دی. هغه لیکلي چې جنرال میلر سره هم پر روسي امنیتی پرمختګونو د افغانستان د سولې پر بهیر او انتخاباتو ژغیدلې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د کابل په پیاشمیر جمعتون کې نن د حکومتانو د فاتحه مراسم تر سره سوچې د یکشنبه په شپه پر شهر دوبی هوټل په حمله کې وژل شوی وو. د یکشنبه په شپه د حمله مسؤلیت د داعش وسوال جری واخیست. په حمله کې د کوچنیانو په ګډون درش پیته ملکی وګړي وژل شوی وو. اسوسییټډ پریس وایي چې یکشنبه فاتحه کوونکو د افغانستان پر حکومت انتقادونه کول او د امنیت د خرابوالي له امله شکایت کاوه. د دې خبري اژانس په حواله په افغانستان کې په وروستي یو لسیزه کې د ډیر زره ملکی وګړي وژل شوی. د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله. د پوهنې وزارت ویاندی نوري نصحت نن ازادي راډیو ته ویل چې ناڅرګندو کسانو د نجونو یو ښوونځي چې وسه وزده کوونکي درلودل سوځولی دی.
مکتب مومن دخترانه
هست، لیسه نسوان هست، 700 دا وایس مکتب دختران د دینجونو مکتب وو د انجونو لیسه و د لمړی تر 12 ټولګي څنګهونی ورتلې هلته زده کړې کولې. متاسفانه سوځول سوې دی. نو ساتویل چې د افغانستان امنیتی ځواکونه په دې اړه شروندې چا ورچولې چلن کوي. خو د شکردرې ولسوال شاه محمد ابراهیم خیل د ازادي رادیو خبريال ته نن سهار ویلي چې د نسوان بویزار ناصری شروندې ته وسلوالو طالبان ورچولې دي. د کورنوی چارو وزارت نصرت رحیمی هم پر ټویټر لیکلی چې دا کار وسوالو طالبانو کړی، خو وسوالو طالبانو نن رد کړی چې دوی د ښوونځي ته ورسته اچولی دی. د امریکا د بارونی چارو وزارت تایید کړ چې د اسلامي دولت وسوالو جلی په ځینې سیمو کې خپل قدرت زیات کړی، خو د حملو کولو توان یې تر ډېره حده دوی وایي چې له منځه تللی دی. د امریکا د بارونیو چارو وزیر مایک پومپیو له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وضعیت پیچلی دی، خو ځینې سیمې شته چې د داعش وسلواله ډله د دریو یا څلورو کلونو مخکې پرتله هلته پیاوړې سوې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې په سوریه کې د داعش وسلوال وځپي او له منځه یوسي. د امریکا د بارونیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ویلي چې دغه ډله د دې ډلې د ځپلو لپاره د نړیوالو ائتلاف بریالی و، خو د ویلي چې لا هم د دې تهدید سره چې د داعش او القاعده په څیر افراطي ډلې بیا راڅرګند شي. د سوریه حکومتي ځواکونو د روسیې د قواو په مرسته د خان شیخون ښار نیولی. دا ښار له 2014 میلادي کال راهیسې د سوریې د رژیم د اپوزیسیون په لاس کې و. په سوریه کې د جګړې یوې څارونکي ادارې او د بشار الاسد د رژیم پوځي سرچینو دا خبر خپور کړی، خو د اپوزیسیون یوې عمده ډلې ویلي چې په خان شیخون کې لا هم جنګ روان دی. په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون غړی ایلیا یاشین چې هڅه یې کوله چې د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې د ګډون لپاره ځان ثبت کړي، نن په لس ورځې زندان محکوم سو. دا په وروستیو اونیو کې څلورم وار دی چې ایلیا یاشین په روسیه کې د اعتراضي لاریونونو د تنظیم او په لاریونونو کې د ګډون له امله زنداني سوی دی. په مسکو کې نن ایلیا یاشین د محاکمې په خونه کې وویل چې د ده محاکمه د فرانس کافکا د ناول محاکمې یوه صحنه ده. هغه د محکمې په خونه کې د کافکا د ناول په لوستلو پیل وکړ او خلکو ته یې ویل چې اصل تر کاپی شوي. د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتمه نیټه دي. د روسیې حکومت د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړ چې د لومړي ځل لپاره یې د ځمکني کروز مزایل لازموینو سره په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په دوهمه رسمن له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک مزایلو د کنټرول تړونه چې په 1980 میلادي کال کې شوی و د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر روسیه تور پورې کړی و چې مقررن یې پر دې تړون تیری کړی دی. او د ایران په پلازمینه تهران کې نن ګڼ شمېر خلکو د کوڅډبو سپو د وژلو پر ضد اعتراض وکړ. د تهران ښاروالي د رپورټونو پر اساس وخت نا وخت د کوڅډبو سپو د وژلو لپاره هغوی ته زهرجن مواد ورکوي. نن په تهران کې د څارویو د حقونو یو شمېر ملاتړ کوونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي وو او د ښاروالۍ دا کار یې وغنده.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وای په انتخاباتو کې د شوزو پراخه ونډه مهمه ده. یو شمیر شوزو وای په بایومتریک سیستم کې به برخه واخلي خو یو شمیر نورې اندېښنې لري.
موږ هر ورځ په انتخاباتو کې ګډون کوو، کچېری عکس هم واخلي موږ چمتو یو.
د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان ملي بیرغ رپیدلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ورستي خنډیو پیښو له امله د شوزو او ماشومانو پر وجل کېدو اندېښنه شي.
په کابل کې په سلورو بیلابیلو پیښو کې لبد مرغه شپږ خزینه او 15 ماشومان وژل شوي دي.
په ننګرهار ولایت کې په وروستیو پیښو کې د راپور له مخې 133 کسان ټپیان شوي دي.
ننګرهار کې موږ روغتون ته 133 ټپیان راوړل شوي دي.
د دوغو او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومتریک دستګاه کې د شوزو د عکس ثبتولو خبره کوي، په دې اړه یو شمېر اندېښنې مطرح شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د شوزو پراخه ونډه مهمه ده. په دې اړه زموږ همکاري ناجیه صافی راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به د شفافیت په خاطر د بایومتریک دستګاه په وسیله د ټولو رای ورکونکو میرمنو عکسونه واخلي، خو کمیسیون په دې برخه کې ځینې ټولنیزو ستونزو ته پام نه دی کړی.
اگر مثلا سابق باشه خارج از بایومتریک رای میتیم اشتراک میکنیم، در غیر که بایومتریک باشه شخصا خودم نمیتونم رای بدم.
دا د شبرغان اوسیدونکې سمیرا ده چې نه غواړي د انتخاباتو لپاره عکس واخیستل شي. سمیرا وایي هغه او موري له یو شمېر کورنیو محدودیتونو سره مخ دي.
اولا فامیل می اجازه نه ویته دوم کې
لومړی دا چې کورنۍ راته اجازه نه راکوي څو د بایومتریک دستګاه په وسیله عکس می واخیستل شي، ځکه موږ داسې شرایط کې ژوند کوو چې دا موږ لپاره ګڼې ستونزې جوړوي.
دا یوازې د فاریاب د میرمنو ستونزه نه ده، بلکې د هلمند یو شمېر اوسیدونکو میرمنې هم په انتخاباتو کې د ښځو د عکس اخیستلو سره مخالفي دي. فرزانه د هلمند اوسیدونکو ده. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو انتخاباتو کې رای کارولې خو اوس د عکس اخیستلو له امله په انتخاباتو کې ګډون نه کوي.
نو زه هیڅکله دې تعذیر نه یم او نه غواړم خپل عکس واخلم، ځکه زه د یو داسې کورنۍ څخه یم چې هغه ماته د دې اجازه نه راکوي. دا 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 په مشخصه توګه د ښځو په وړاندې یو لوی خنډ دی او هغه نسی کولای چې رایه ورکړي.
خو یو شمېر نورې میرمنې بیا په انتخاباتو کې د شفافیت لپاره د بایومتریک دستګاه په وسیله د ښځو د عکس اخیستل اړین او پر ځای ګام ګڼي. دوی وایي دا کار به د درغلیو مخه ونیسي. د فرا ولایت اوسیدونکو مرزی وایي.
موږ هر ورځ په انتخابات کې ګډون کوو. کچېره عکس هم واخلي موږ چمتو یو.
دا به تاسو کې د 13 ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون ویل د ولسمشري په راتلونکو ټاکنو کې به د هغو میرمنو رایې به اعتبار شي چې د بایومټریک دستګاه په وسیله عکس نوی اخیستل شوی. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ټیفا مسؤلین وایي د دغې پریکړې عملي کول به ستونزمن وي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په شان دودیزه ټولنه کې دغه ډول پریکړې عملي کول په انتخاباتو کې د ښځو پر ګډون منفي اغېز کوي. نوموړي وویل د دې لپاره باید لومړی د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي شي.
کمیسیون لخوانه او د نورو ادارو پسند چارو د ښځو چارو وزارت لخوانه یا د ښځو په ګډون باندې ناوړه تاثیر کولی شي او کېدای شي دا ګډون محدود کړي.
د دې سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایان عبدالعزیز ابراهیمی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ټولو هغو ښځو عکسونه چې اخیستل کېږي هغه به خوندي او محرم وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د ولسمشرۍ او ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د میرمنو په نوم ډېرې خیالي رایې استعمال شوې وي او دوی دا ځل هڅه کوي چې د دغه ډول درغلیو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسی ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په کابل کې د ورستي خنړیو پیښو له کبله د شذو او کوچنیانو پر وجل کې دوه اندیشنه شي. د دغه هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې په تیرې و میاشت کې شپږ شذي او 15 کوچنیان وژل شوي دي. فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
د کابل دوغ آباد هغې سیمې ته راغلی یم چې په یوه کوڅه کې شاوخوا 12 کورنۍ اوسېږي او په هر کور کې له دریو زیات کسان وژل شوي. دا مرګ ژوبله د کابل ښار په شهر دوبۍ هوټل کې وروستۍ پیښې اړولې ده. شپږ څلوېښت کلنه کریمه د هغه ماشوم مور ده چې رامین نومېده او د کابل ښار د یکشنبې د ورځې د ودونو په یوه هوټل کې په چاودنه کې ووژل شو. کریمه وایي زوی یې 12 کلن و او واده ته د خوښیو لپاره تللي خو هلته یې د کورنۍ غړي او خپلوان ووژل شول.
موږ واده ته د څو شیبو خوښیو لپاره تللي وو، د دې لپاره نه چې زوی مې قرباني کړم. هر هغه چا چې زما زوی یې وژلی، له خدایه غواړم چې زامن او کورنۍ یې ووژل شي، کور یې وران شي، خدای دې تباه کړي.
د رامین شپږ ویشت کلن ورور حسیب الله چې له هېواده بهر ژوند کوي او د جنازې په ورځ د خپل ورور لیدو ته افغانستان ته رسول شوی وایي د کورنۍ د نورو غړو د برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دی.
بسیار وخت است
که دیر وخت کیږي چې زموږ په هیواد کې امن نسته. خلک به حکومت نه بیلابیل غوښتنې لري، خو زه فکر نه کوم چې زموږ حکومت او اړوند امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت وړتیا ولري یا هم خلکو ته د دومره صادق وي د خلکو د ژوند په فکر کې وي. زموږ مشران او مسؤلین یوازې د خپلو جیبونو او شهرت په فکر کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه میاشت کې په کابل کې څلور خونړۍ پیښې شوې دي. د دغه ښار د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار چاودنه کې درې شپېته کسان ووژل شول او 102 کسان ټپیان شول. تر هغې وړاندې د همدې ښار په لویدیځ کې پر شپږم امنیتي حوزې موټر بم برید له امله 14 کسان ووژل شول او 143 کسان ټپیان شول. د همدې میاشتې په لړ کې د خورشید په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په موټر چاودنه کې 2 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. همدارنګه د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند محمد اشرف غنی مرستیال او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح پر دفتر برید کې بیا 40 کسان ووژل شول او 50 نور کسان ټپیان شول چې د ټولو پیښو ډیری قربانیان ملکیان وو. دا دغه بریدونو پرې داعش، طالب وسله والو او د ځینو هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دي اخیستي. له دې سره د بشري حقونو کمیسون بیا اندېښنه ښیي چې په تېره یوه میاشت کې د کابل په کچه له 40 زیات ماشومان او ښځې وژل شوي دي. دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور.
دا
افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د راپورونو لمخې دروان کال د زمری په میاشت کې په کابل کې په سلورو بیلابیلو پیښو کې لبد مرغه شپک خزینه او 15 ماشومان وژل شوی دی، همدارنګه 20 خزینه او 30 ماشومان زخمیان دي.
ښاغلی مشکور په ټوله کې دی وی میاشتې په لړ کې د ملکی تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو د جګړې لهکې لغاړو یې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
مملکت خداوند غم نارامی را دور داشته باز از مملکت، فقط دعا میکنه برای
خو حق کورنۍ چې د کابل په ورستۍ خنړۍ او پیښو کې خپل او خپلوان وژل شوی، ټینګار کوي چې د جګړې خواوې دي د جګړې قوانین مراعت کړي او له دولت او اړوند امنیتي بنسټونو د امنیت د ټینګښت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب د پاملرنې غوښتنه کوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د کپا کابل کې د ورستیو حملو په اړه راپور واورید چې زموږ همکار فیروزه عزیزی د پیښو د قربانیانو له کورنۍ سره غږیدلې وه. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په ورستیو کې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه سوې ده. دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې لوړې کچې اندېښمن کړې دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي لال سره خبرې کړې دي او د دې مرکې په سر کې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولیدي، او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، په دې کې ډېرې خزو ماشومان صدمه لیدلې ده، زخمن شوی دي او خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په جنگونو کې هرگز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول، د جنگ نړیوال قوانین، اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنگیالیانو ته نه ورکوي چې هغه دی د ملکی خلکو نه ژوند واخلي. په دې تاسف سره چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله یا جنگی جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی، او علت هم همدغه دی چې د یو جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنگیاله چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکی مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه په ټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه څنګه چې تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده، دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیښو عاملینو په اړوند باندې څېړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنگیالي چې هغه په دکر جنگ په کرخو کې جنگیږي هغه جنگ نه کوي، هغه یوازې انسان وژنه کوي، او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغه د نړیوال قوانینو نه او د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري، نو په دې خطر باندې هغه هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکی خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بلې خوا نه استخباراتي جګړه ده په افغانستان کې، اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغه کې هغې ته د ملکیانو ژوند هیڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلې ادارې د مسؤل په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه ده؟ په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د ښځو د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه.
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړې دي، مخ په مخ باندې هم کړې، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړې دي، غندر هم کړي، محکوم کول هم کړي دي، خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغې په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملا کار شروع کړي، او د ملکي مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسوي.
د افغانستان د بشر د حقونو سازمان رئیس لال ګل لال و.
آزادی خبری مجله اوري.
دا ازادي راديو ده د ملي اردو یو شمیر سرتیری دا کوي چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اردو د ټولو سرتیرو ماشونه یې له لوی اختر مخکې لا ورکړي دي، او که د چا معاش ورکړل سوی نه وي دغه وزارت ته دي ورسي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د خلکو د امنیت د ټینګښت او د هیواد د پولو نه د دفاع لپاره جنګیږي، خو وایي چې حقوق یې پر وخت نه ورکړل کیږي. د ملي اردو یو شمیر سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي ادعا کوي چې له څو میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي اخیستي، او له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امشه به روز د وظیفه هستیم، اما ای دولت د مقابل 13,000-14,000 که به ما میته امور هم سمسایی به ما نمیته. مدت دو ماه سه ماهی که میشه ما
سرور نمیگی. دای په بدخشان کې دنده ترسره کوي، وای شپه او ورځ خدمت کوي، خو دولت یې پر وخت تنخواه نه ورکوي. د دې عمل له دندې زړه سوړ شوی دی.
د مو سیمو یې کومې شمو موش نه گرفتای.
درې میاشتې کېږي چې تنخواه مې نه درخسته. د سوارلسو کسانو سرپرستی راغړې ده. کله چې ماش نوی نو سرنګ ژوند پر مخ یوسم
د ملي اردو یو شمیر نور سرتی هم په اورزګان کې ورته شکایت لري. د دې ډلې رفیع الله وایي
د کوټوال په کمربند کې وظیفه اجرا کوم رسمي ام مر درې سلور میاشت وظیفه وکم ته په میاشت خپل معاش نه راکې. د چې راس و ماشونه نه دی حواله سوی.
د لری پرتو ولایتونو ترڅنګ په مرکز کې هم یو شمیر سرتیری وایي میاشت کېږي چې تنخواګانې نه دی اخیستي، چې دې کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
زمانو محمد آغا ده د کابل تعلیمی پوزی مرکز نه د سرطان وسط میاشتې تنخواګانې مینه دی اخیستي. باور وکړئ چې دوه میاشتې د کور کرایې را باندې پاتې ده، او د دکاندار هم پور وړی یم.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټولو سرتیرو او امنیتي ځواکونو معاشونه یې له لوی اختر مخکې ورکړي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي هغو سرتیرو چې تنخواه نه ده اخیستې کولی شي اړوند مسؤلینو ته ورشي.
پیش از این معاش تمامی منصوبین اردوی ملی پرداخته شده، از هیچ کس باقی نمانده و کسایی که شکایت دارن ممکن تعداد باقی نمانده.
دی وی لالوی اختر وړاندې د ملی اردو ټول منصوبینو تماشونه ورکړل شوی، او د هیڅ چا پاتې نه دي. هغه کسان چې شکایت لري ممکن شمیر محدود وي، خو هغوی کولای شي خپل ستونزه له موږ سره په رسمي ډول شریک کړي.
نه یوازې دا چې سرتیرو ته د ماشونو نه رسیدو ستونزه پیدا کړي، بلکې تر دې وړاندې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ښایي د جګړې په لومړۍ کرښه کې سرتیرو ته آن په کافي اندازه ډوډۍ هم نه رسیږي. خو اوس د ملي دفاع وزارت وایي د دغه وزارت د منصوبینو د تنخواګانو د ورکړې لپاره الکترونیکي سیستم رامنځته کړی تر څو په بشپړه توګه د دغو ستونزو مخنیوی وشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسیز مجرغلا ازادي رادیو اوري. اوس هم د ننګرهار په اړه یو راپور چې راپور وایي په شپاړو صبحي چاودنو کې په دغه ولایت کې په ځینو برخو کې د ټپیانو شمیر 132 دی. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري راپور راکوي.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ بیان مبارزه تل ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار خوږیانو او بټیکوټ ولسوالیو کې د 1414 له امله شپږ ویتنه ټپین شوي دي.
ټولې 1414 شوي دي، او د هغې د جملې نه چې یو د خوږیانو ولسوالۍ مربوطاتو چمتلې سیمه کې شوي، یو په بټیکوټ کې شوي ده. په بټیکوټ ساحې نه 11 زخمیان لرو، د خوږیانو نه 15 لرو، ټولټال 6 اویا زخمیان لرو او 3 هلکه ماینونه خلاصا شوي دي.
ختم شو هغې نه وروسته هم
باقي 14 شو باغې مرشید کې تلفات نه لري.
که څه هم چې مبارز اتل د کومې ځانګړې وسلوالې ډلې نوم وانخست، خو وایي چې دا کار د دولت وسلوالو مخالفینو کړی، او یوازینی مقصد یې د دغې ملي ورځې د لمانځلو مراسمو ګډوډول او خلک ویرولو. خو د ننګرهار د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنګر بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د تېرې ورځې 14 نه 133 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې 13 ماشومان دي.
پرونی 14 نه چې په جلال آباد ښار کې ترسره شوي دي، ننګرهار سیمه د روغتون ته 133 ټپیان راوړل شوي دي، چې په دې کې د څلورو تنو وضعیت ښه نه و، هغه کابل ته ریفر شوي دي، او د پاتې نورو دلته په روغتون کې تداوي شوي ده.
ټپیانو کې دیرش ماشومان دي.
تر اوسه کومې وسله والې ډلې د یادو 1614 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې 1614 په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډ لغمان کې هم د هوان یوه ګولۍ په یوه کور لګېدلې او پکې 6 تنه ټپیان شوي دي. خو په کونړ او نورستان کې بیا د استقلال د سلمي کلیزې د پوره کېدو مراسم د امن په فضا کې ترسره شوي او کومه بده پېښه پکې نه ده رامنځته شوي.
تاسیس مشرخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د ملي بیرغ رپیدل د خلکو د خوشي سبب سو. همدارنګه انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه خپله اصلي پاڼه د افغانستان په بیرغ ښکلې کړې وه. له بلې خوا د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمي کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلین وایي د افغانستان د خپلواکۍ د جشن پروګرامونه به د سپتمبر تر 6مې پورې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روان وي. ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د ترکیه، مصر، سعودي عربستان، چین، ازبکستان، استرالیا او کاناډا په مهمو ځایونو کې ورپید. په افغانستان کې دننه هم دغه اقدام له تود هرکلی سره مخ شوی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رومل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
سو په مملکتو کې بیرغ د افغانستان جګ شو او برج خلیفہ کې جګ شو او بس مونږ ټول خوشاله وو چې بس بیرغ پرون بس ټول ووتو چکر ته بیرغ انجکو.
برای ما جای افتخار است که بیرغ ما در کشور برافراشته میشه و ما احساس خوشی میکنیم.
د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیرغ د ترکیه په دریو مهمو پلونو نندارې ته وړاندې شو.
ترکیه د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی تاریخي پلونه د باسفور پر سر باندې چې ډېر تاریخي پلونه دي آسیا او اروپا سره نښلوي د افغانستان په بیرغ باندې رڼا کوي او په نتیجه کې دا کار وشو او ګڼ شمېر ترکی مقامات، افغانان او ترکان زموږ په پروګرام کې برخه واخیسته.
نوموړي وویل چې د دې لپاره ترکی حکومت ته پیسې نه دي ورکړل شوي بلکې د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو په اساس دغه اقدام ترسره شوی. خو مخکې تر دې داسې اوازې موجودې وې چې د دې لپاره افغان حکومت پیسې ورکړي. په ورته وخت کې په دوبۍ کې افغان جنرال کونسل عبدالصمد افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو د برج خلیفہ ځینې سنډې هم د زمري په 28مه ماښام مهال په ملي بیرغ پوښل شوی و چې زرګونه کسانې نندارې ته ورغلي وه. ښاغلی افغان هم وایي د دې لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړل شوي بلکې عربي متحده اماراتو دا اقدام د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ په وړیا توګه ترسره کړی. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کلیزې د نمانځنو د کمیټې مسؤلین وایي د هیواد د خپلواکۍ د جشن دا پروګرامونه به د سپتمبر د میاشتې تر 6مې نیټې پورې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روان وي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان له صدر اعظمانو سره د کشمیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. نور حل نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان له صدر اعظمانو سره ټلیفوني خبري کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته هڅولې دي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه پرون لیکلي چې له خپلو دوه ملګرو د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ، ستراتیژیک ملګرتیا او تر ټولو مهمه د کشمیر په اړه چې پاکستان او هند په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره کار وکړي غږېدلی. ترامپ وضعیت سخت خو خبرې ښې بللې. دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکی ماموریت سمدستي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته واستول شي او هلته د پر ګرځېدو را ګرځېدو لګول شوی بندیز لرې شي. هند د اګست له 15مې د کشمیر کورواکي ختمه کړه چې له امله یې ځایي خلک مظاهرې کوي او حکومت هم پرې ګرځ بندیز، د مخابراتي شبکو بندېدل او ځینې نور محدودیتونه لګولي دي. پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د منلو نه دی او باید محدودیتونه سمدستي لرې کړی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ داسې مهال د هند او پاکستان د صدر زمانو سره خبرې کوي چې وړ مرز د راپورونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې د پاکستان او هند له پولیس سره دوه ملکیان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په 1940 کال کله چې هند او پاکستان د دوه هیوادونو په توګه تاسیس شوي ترمنځ د درې جګړو دوه د کشمیر پر سر وې. دواړه پر بشپړ کشمیر د مالکیت ادا کوي. دغه دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه یو بل په دې سیمه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنوي.
اوریدونکو ډیره مننه چې د پښتو خبري مجله مو اوریدل. اوس هم د ازادي رادیو د دری خبري مجلې لپاره زما همکاري فرشتنی گا سره اوسې. فرشته جان سلام.
سلام ملاله جان.